دا مشال راډیو د ادم حل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو پونیس پروګرام جمهوریت هم په دویمه ګړۍ کې اورېدلی د خبرونې په دویمې نمای کې اورېدلی شي خو لومړی خبرونه وایاند عبدالحی کاکړ
سرچکی د پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي د چین او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر روسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جرم دی. امریکایي ولسمشر ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي. اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارې پروژه عملي سي. د خبر نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه.
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وینو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي.
په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر کوادر لارې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې ده. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل دا کسان لال محمد او غلام احمد نومېږي او هغه مهال ونیول شول چې په نوتیا بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پاڼې ویشلې. د چارواکي په خبره د دواړه کسان هورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي. وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوري مصدق بیګا مشال وډو تول دا ډول بریدونه د انسان ژوند د انساني ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي وو دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه شروع پر ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسی وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا راز پر افغان حکومت ته غږ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ساتنه دي باوري کړي. د افغانستان د پکتیا د استصناف محکمې مشر تیره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی مشال لیډو ته وویل د وای تیر ورځ د شپې د اتنیم بجو شاوخوا یوه ناپیژندوی کس د پکتیا د استصناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتې هغه ووژلی. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خارج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنۍ بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا لغړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرام کړي چې خلیجي هیوادونه په سیمه کې د ایران پر پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. د وویل یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپل ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران ایټمي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکی هر تړون به د تهران د ایټمي وسلو ارمانونه یا هیلې محدود کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د امریکا سازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو ایټمي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې په حق کې بیګاش پر سوا په زده 15 رای واچول شوی. له دې سره به د مسویدا سپینمانی تزي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر اوباما به لاس لیکړي. سینټ 13 د ایران اټومي تړون بیا کتنې د مسویدا په غوڅ اکثریت منظور کړی و. که اوباما دا مسویدا لاسلیک کړي نو د امریکا کانګرس غړي به کولای شي چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو هر کېدونکی تړون کتنه وکړي. ایران د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون میاشتې پای نیټه ټاکلې ده. بخښنه غواړم په دې اړه چې کوم مسودې په حق کې بیګا 400 رای واچول شوې نه چې 600. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو پیغام خپور کړی او وایي دا ډلې د دې ډلې مشر ابو بکر بغدادي له طرفه دی. د وسوالو پر ویبپاڼه په خپور شوي پروني نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار سوی چې د وسوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سني ولسي وګړو هم انتقاد سوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له رواني جګړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی سوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی پیغام د 2016 کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی چې عراقي چارواکو په یو هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تېره میاشت رپورټونه وویل چې بغدادي په یو بمباری کې ژوبل شوی خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي هغه به ژوبل وي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسي قیمتونه او د موسم حال له ریاض مسخیل اورېدای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې او یا پیسې غستې کیږي او په 102 روپې 95 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 107 روپې 50 پیسې او 107 روپې 50 پیسې. یو یورو په 114 روپې 50 پیسې او 114 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او 35 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 15 سلویخ پیسې او یو افغانۍ په یو روپې 88 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 70 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه پیښور او بنو کې اسمان شینوي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 100 او 15 او بنو کې 10 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی دوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ او بهرنۍ قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. د پښتونخوا حکومت د نوو کمیونټي سکولونو پرانستلو اعلان کړی خو شنونکي وایي حکومت د اول شته ښوونځي ته اسانتیاوې برابرې کړي.
زموږ سکولونو کې ځای نشته، د نسول ته ځان منشته، باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سیکیورټي حالات ټیک نه دي.
په مومند کې استادان وایي کمیونټي سکولونه پر ټولو مشکلاتو سربیره ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
زده کړه زکه خدام چې یو خدای اپریشن نتور شو پاغه کې زموږ سکول نه کوله. بل دا د زموږ د سازان اکثر تنخواګانې بند دي. دې بوجود هم سازان خپل مهنت جاری ساتي.
په جمهور خبرونه کې مو په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اقلیتونو ځانګړو سوکو موجود شېړلې.
بلدیاتي دغه نشستونه نواله تر سینټ پورې زموږ چې کوم نمائندګي را هغه تور په سلیکشن په تور باندې دي.
شننی او تبصری هم در خوارو لمشال لڑی سرس. قدر ما رودن که دمشا لڑی خوارونی تا تاسی غوگی ده. پاکستان وزیر اعظم ویلی زین کورنی و بحرنی قوتنا نگواری چه دا چین او پاکستان اقتصادی لار پروژه عملی شی. دا خبرا نواز شریف تیر مازیگر پا اسلام آباد که بزگرانو یا کاروندگرو تا دا پرونو ورکولو یوی پروژه پیلولو پر محال وکلا. چه نور تفصیل یه دا ریاض مساخیل نورو.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکې هر منصوبه ځینی اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنه سو جوړ د دې په لار کې خندان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه د غټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
انټرنل فورسز کوئی ایسی هو سکتی ہیں سیاسی
ځینی داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغه داوی کدی حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار هم د غرنګ زین بهرنی طاقتونه همشته سوک چې نغواړي پاکستان ترکی وکړي او دلته نتیری ختم شي دلته سړکونه او موټر وی جوړ شي پاکستان خپل مسلې حل کړي او وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلی فرقه حمله هم د دې منسوبې کړی دا غنی سو وجد چې سوک دومره بے ضرره او وطن سره مینه کوونکې خلک وژني خو زه پر امید یم چې ډیر ضرب دغه ټول مجرمان ونیول شي
یہ تمام مجرم بہت جلدی پکڑے جائیں
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکه په ضد دی مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تاسو کو نو دوی وی چې دلته د پاکستان د ترکه معنا یوازې د پنجاب ترکی دا او مونږ به د هرې هغه منسوبې مخالفت کوو چې ګټه یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی دی وایي
پنجابی ذہنیت پختون ستی دی د پاره ته جهاد د پاره ته تکړه پاکستان فادار او د پاکستان حفاظت د تازي مولا لکه مونږ د به تنخانو کرانی مونږ به د دې څو کې کو او کنه خپل مفاد خبره کو بیا مونږ زرانی سره د کوریډور اوسې په پښتونخوا او ختنیږي په بلوچستان پښتونخوا خلکو نه نمائنده ګرنه یا چیف منسٹر نه یا د بلوچستان د چیف منسٹر نه چاته پوسم نه کړی هایډ پاور پښتونخوا کې جوړې شي ان کې په ترمر باندې کېږي په کول باندې کېږي په آئل باندې کېږي یا سولر پارک جوړېږي په پنجاب کې جوړېږي مونږ خامخا به تر لرو
عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکی ډېر زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کډمانو د چهارشنبه په ورځ د اسماعیلانو په بس د حمله وروسته تیر ورځ په کراچۍ کې د سند افیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان اپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمیر کسان یې نیولي دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر مخام په ټویټر په خبره شوی پیغام کې ویل شوی په دغه غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس ای او د سین صوبې لوړپوړو امنیتی او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فن ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تیره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړي دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وې. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی په نامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخوا راهسې وجنې دوام لري. دا ټولې زموږ خپلې نیمګړتیاوې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوری وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي خو اوس هم امنیتی ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول بریت شوی وو د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوې دي خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمن اردن کو دولتی چارواکی وای د پاکستان جنگی الوتکو شمالی وزیرستان شاوال کې د وسلوالو په پټن ځایونو هوایي بمبارۍ کې شپږ وسلوال وژلي او یو لس نور یې زخمیان کړي دي. دوی وایي چې په دې هوایي برید کې د وسلوالو مرکزونه او نور ګاډي هم تباه کړي دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
امنیتی چارواکو په وینا سهر وختي جنگي الوتکو شمالي او سویلي وزیرستان په پوله تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې چې پکې شپږ وسلوال وژلي شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو دغه بریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو څلور پټنځایونه او درې ګاډي یې هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربیاذب کې تر دې دمه د پاکستان فوز اماړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبرپاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنګ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوز وخت په وخت دعوه کړې چې شمالي وزیرستان نږدې 80% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري ته تاسو غوږی قدمونه ودونکو. پاکستان پر هندي جاسوسي استخباراتي ادارې را تور پورې کړې چې په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې ککړه ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیز خبري غونډې پر مهال د بارنو چارو وزارت وین قاضي خلیل الله اویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. نور تفصیل د رابیا اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
لاس کې دي شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوز هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم، کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو د رابع اکرم خان په رپورټ کې مې واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره له کارولو سره په پاکستان کې نامنې خپروي. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له یو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي او له دې څخه پوښتنه کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان فوج هم دا تورونه پورې کړي وو او اوس د بارنو چارو وزارت هم ویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا په دې کې څه حقیقت شته او که نه؟
دس اخکاری چې دای یو کیس جوړول غواړي موږ ته خو دس اخکاری چې دا د را نوم د شمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو برخلاف د بلوچ ملټن چې هغه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګیږي د هغې برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصا د ایم پي ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم پي ایم د را نه کومک ملاویږي نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا سرا کیسا نه ده د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي دا غیر خوا دا کیسه کیږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ور باندې نه شوی خو په دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومي کې هغې باندې یو برید شوی نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي.
بالکل ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجې دی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره مو شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
له امریکا میشنون کې ډاکټر محمود تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه واورېده. په پاکستان کې پر اسماعیلانو برید د هېواد دننه او بهر اخبارونه راپارولي دي. د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلانو په بس په وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. د دې اخبارګونو په اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې وو.
په کراچۍ کې د شروع په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامن او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس تخیجي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورو په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې په چا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد بریتان ته نکړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمہوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکۍ او ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمہوارۍ سرته ورسوي.
ملیح امیرزاده به چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. د بخښنې نړیوال اداره امنیسټ انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریې مصدق بیوګا مشال اړۍ ته وویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلې او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړی و، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډېر ښه معلومه ده، او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا بوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سمدستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
احمد اکل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کدر مړو دغه تاسو کولی شئ چې مشال اور ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اور.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. اوس وخت شپې ده ماسپخین یو نیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي سفر.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارې پروژه عملي شي. دا خبره نوموړي 13 مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو په یوه پروګرام کې وکړه. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسول ډلې دوو غړو نیولو دعوه کړې ده. د دې ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ټول د کسان لال محمد او غلام احمد نومېږي چې د باجوړ اوسېدونکي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي په ولسي وګړو د وسول طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوري مصدق بیگا مشال لیډو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د پکتیا د استثناف محکمې مشر 13 شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایت احتیاطي مشر جنرال محمد فرید افزدي نن مشال ریډو ته وویل چې جنرال افزدي وبخښي چې د بیګا وژل شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشر وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې د مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچۍ د ترهګری په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکامي وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس په حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگرس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هواره شي. ادریا مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسۍ پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسۍ خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریا اخري کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. په کراچۍ کې پر اسماعیلانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلي. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې دغه هیواد د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 90% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسی مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بریوال کاکړ نورو.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو، د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیز نشته وه، بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله، کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه و ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده، او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 29 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي، ښه روزګاری ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمیو ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه.
کدرمر اردو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږ یې په د خبر پښتونخوا حکومت وای روان کال با د صوبې په بیلابیلو برخو کې د انجونو لپاره شاوخوا 1000 نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې خونځي پرانیزي. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د خیبر پختونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټری دنیا ناز ویل له دې خونځو سره به هغو شاوخوا 50,000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه ستایي، خو وایي حکومت باید موجوده سکولونو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د شبیر مجان پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوښه زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي چې ورسره به 50,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي، او خیبر پختونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو ته پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او د زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو له تعلیم دې باندې ډېر خصوصي جو ور کوي، نو د دې لپاره چې کوم دی د امداتون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي، او 1,000 جنکو د لپاره کمیونټي سکولز بکولاویږي، او د کې به 50,000 جنکې سبق وایي. د دې بده फायदा راځي کنه چې د شرف خوینګي کې چکم د دې کې به اضافه وشي او جنکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم په دې اړه کوم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګم دی، خولې وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګانې ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوې خنځو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ور کړی
کول څه ار یو کول وی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټی سکول وی کوم زمونږ سر وی دی چې کوم زمونږ رپورټونه دی کاغه تاسو بالکل سټډی کی هغه کدا خبره واضح تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي خو چونکی زمونږ سکولونو کې مسینګ فیسیلیټیز دی موږ سکولونو کې دا نشته د نستو تزان منشته باونډری والز نشته بجلی سیستم کم ده سکیورټی حالات ټیک نه دي زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي جنکی وایي چې موږ تاسو سکول معیار راکې نو موږ به سکول ته راځو
ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د زنانه او خیر خګړې پارلماني سیکرټری دینانا زویل چې دغه هر ستا د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سهولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکي ای ډی پی دی کې دغه ټول چې رقم ځای کې ریپیرمنټ په کار دی هغې له بېلې پیسې ښودلې شوي دي او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کېږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې ښودلې شوي دي هغه به هم ریپیر کېږي او دا چې کم دغه د اوس د کمیونټي سکولز ما ذکر وکړو دا خو به دې له نوي سکولونه جوړوي که نه
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمېرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشه 2000 سکولونه داسې دي چې هغې کې بنیادی اسانتیاګانې اوس هم نشته دي او خوشه 5000 پورې سکولونه داسې دي چې چاپېره دیوالونه یا باونډري والې هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
قدر مار ودونکو تاسو څنګه واوریدل چې د شبیر مجان په رپورټ کې چې په خبر پښتونخوا کې د نجونو د کمیونټي سکولونو پرانستلو په اړه هلته په مومندو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کمیونټي سکولونو استادانو روزنیز پروګرام پیل کړی دی چارواکي وایي دوی غواړي چې استادان د ښوونې له نوو لارو چارو سره آشنا کړل شي استادان له دې روزنیز پروګرامه خوشحاله دي خو له حکومته د ښوونځو لپاره د اسانتیاو غوښتنه هم کوي استادان وایي چې پر دې سربیره چې په میاشتو میاشتو تنخواه ورته نه ورکول کېږي دوی ژمن دي چې هرومرو به ماشومانو ته تعلیم ورکوي شانواز ترکزی له نور حال سره
دا وفاقي حکومت لخوا د بنیادی تعلیم لپاره د کمیونټي سکولونو د استادانو تربیت روان دی چې په محمد ایجنسی کې هم د نارینه او زنانه استادانو ته ورځنی تربیت ورکولی شي په دې کمیونټي سکولونو کې ځینې سکولونه په کال 1998 کې ولې ځینې سکولونه په 2004 او یو وروستو جوړ شوي وو په محمد ایجنسی کې داسې سکولونه څومره دي او د ماشومانو شمیر پکې څومره دی شاکر الله جان چې دغه سکولونو د ادارې ریسرچ افسر دی وایي
محمد ایجنسی کې دې ټایم کې 219 سکولونه دي او دې کې انرولمنټ دا طلبا چې کم دی 9466 دی
بیا مې د محمود ایجنسی د رحیم کورنو میچنه یو استاد کبیر الله سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زموږ سره تعداد تقریبا 350 پورې تعداد دی او سازان پکې بارېږي نو ماشاءالله د نور لحاظ سره زموږ سکول زده کړه ځکه ښه ده چې یو خو دا اپریشنونه تور شو په هغې کې هم زموږ سکولونه کوله وو بله دا ده چې زموږ د سازانو اکثر تنخواګانې بندې وي شپږ میاشتې اووه میاشتې اته لس میاشتې او دې باوجود هم سازان خپل محنت او خپل دغه جاري ساتي او هلکان پوزیشن اخلي
دبر محمود ایجنسی د لری پرتی سیمی امبار دی یو کمیونټی سکول وستاس امجد ګل وای چې هغه ماشومان ډیر تکړه دي خو د حکومت له خوا ورسره هغه مرسته نه کیږي کوم چې د مستقل سرکاري سکولونو سره کولې شي
دی له هغه صاحب جامه ورکی کم چې دی نور سکولونو دی د فیسیلیټیز او شي او دې سکولونو ته هغه بنیادی حقوق ورکی کم چې دی ضرورت دی کم چې د عام سکولونو ضرورت دی ان شاء الله چې دینه مخسر چې جوړ شي
او دا تربیت په سبحان خور سرکاري های سکول کې د استادانو ته ورکول کیږي دی یو بل استاد فرحت الله سره هم خبره وکړه
لیکن نوې طریقې څه کوم بل دي یا ماخوم څنګه ګډ کولې دا ټول موږ دوی به دې کې هي او دا ډېر استفاده کوو او دا بیا موږ خپل زلال خپل خون دا بیا دا طریقې موږ په بلای کوو
نو د دې تربیت مقصد څه دی شاکر الله جان وای
نیو طریقو سره چې تاسو به یو سټوډنټ څنګه پوهې وي او هغه چې کوم دی څنګه به نالج حاصلې او د دې پروګرام مقصد دا دی چې تعلیم عام کړی شي خو دا جهالت دې ملک نه ختم کړی شي
نو استادانو دې ورځنی تربیت کې دې ته نصابي تعلیم نه علاوه غیر نصابي تربیت لپاره هم وینا شوې ده چې ماشومان سکولونو ته په خوشحالۍ راشي او سبق ووایي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ای سن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند سره نست دا
غلط فهمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کم دی ختمی کی دا د سولی आवाज دی ادم تشدد आवाज
من د فند یو مین دی نور نغوری چی نور کو بیگنا زمانو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی دی ضرورت دی خبره دی چی دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مر ودونکو اوس وخت شوه د ونیس پروگرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په ترڅ کې د اقلیتونو د نمائندګۍ او د هغوی د مشکلاتو موضوع څېړلې ده. تاسو به واورئ چې په دې انتخاباتو کې د لګکیو د څوکو په اړه د اقلیتونو د استازو نظر څه دی او دوی څه ګڼي چې آیا د بلدیاتي انتخابات په نتیجه کې به د دوی ستونزې هوارې شي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اقلیتونو څوکۍ څه معنی لري؟ د پختونخوا د مذهبي دګکۍ واستازي د دې ځانګړو څوکۍ په اړه څه فکر لري؟ آیا د اقلیتونو پر ځانګړو څوکۍ منتخبیدونکي کسان به د مذهبي دګکۍ مسالې هوارې کړی شي او کنه؟ په سوات کې د نازمۍ څوکۍ ته لولاړ انجلۍ هینا پترس سره څه وشول؟ هینا پترس د اقلیتونو د حقونو په اړه څه وایي؟ د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لګکیو لپاره کارکونکو چارواکي له بلدیاتي انتخاباتو څخه هیله لري او د اقلیتونو د حقونو په لړ کې څه کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقلیتونو او د حکومت له استازو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تیرو دوو خپرونو سره تړلې ده. په تیرو دوو خپرونو کې مو درته په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو دریځونه بیان کړل او د هغو انتخاباتو د ارزښت او طریقې کار په اړه مو معلومات ترکړل. دا ځل په دې انتخاباتو کې د مذهبي لګکیو د څوکیو په اړه غږیږو. د مې یعنی روانې میاشتې پر دیرشمه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د اقلیتونو د نمایندګۍ لپاره هم څوکۍ ځانګړې کړل شوې دي. پر دې څوکیو منتخبېدونکي کسان به د مذهبي لګکیو مسلې هواروي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی له دې کار سره غواړي له اکثریت سره سره د اقلیت حقونو ته هم پاملرنه وکړي. خو د ټول پاکستان د هندوانو حقونو ټولنې مشر هارون سربدیال وایي یوازې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نه بلکې د صوبایي اسمبلۍ، قومي اسمبلۍ او سینټ انتخاباتو لپاره هم د دوی د ټولنې استازي نه ټاکل کیږي.
چې زمونږ کوم مسائل دي هغه د پاره چې کوم ټولز دي او کوم پروسیجر دي او کوم کلیات دي پالیسیز کې دي اختیار کړی دي هغه دغه مچ هغه ټیک نه دي. ولې چې میجاجي کمیونټي د پاره چې دغه نوی نمایندګان چې دی ډایرکټ الیکشن په تور هغه کنټیسټ کوي او دغه کمیونټي چې دی هغه خلک بیا مخکې را خپل د بورډ کاس نه چې هغه بیا مخکې راوړي او هغه ریئل نمایندګان وي د خپل کمیونټي. خو بدقسمتۍ سره دا بلدیاتي دغه نشستونه والے تر سینټ پورې زمونږ چې کوم نمائندګي را اگر تور سلیکشن په تور باندې دي نو زه دا یم چې دا د دې سټیټلو تعداد کا دوګنه موشي شل ګنا کا زیات هم شي کنه نو زمونږ هغه سې نمائندګي او مسائل حل کېده چې دې هغه ډیر ګران دي.
له هارون سربدیال مې پښتنه وکړه چې ولی غنی چې د اقلیتونو پر مخصوص څوکۍ او ټاکل کېدونکو کسان به د دوی مسالې هوارې نکړي شي. دا وایي ستونزه دا ده چې پر دې څوکۍ او د دوی د خلکو استادو ته ټیکټ نه ورکول کیږي.
څنګه چې یو ممبر اف پروینشل اسمبلی یا ممبر اف نېشنل اسمبلی یا چې کوم سېنټ د پاره کوم نه غلې پارټیانی چې دي هغه خپل منځوري نه دل خلکو ته چې هغه ټیکټ ورکړي.
په پېښور کې د سکانو یو مذهبي استاد باباجی ګورپال سنگ وایي دوی لګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان شناختی کارډونو ادارې نادرا کې د خپل شناختی کارډونو او نورو اسنادو په جوړولو کې ستونزه لري. همدارس د دوی د میشت ځایونو او کوڅو صفایي لپاره ورته حکومت تنظیم نه کوي.
زیات تر مسلې چې کوم دي نادره لیول سره د نادر نه بغیر چې کوم بیا خپل د ګوردوارې سره مطلب زموږ د صفایي چې کوم د خپل خاصه ته مدرول دی هغه لمن خپل کوم د مطلب تنخوا ورکو هغه چې کوم د من خپل چلو آی ان ان خو چې کوم د خیر پښتونخوا خو چې کوم د من له ډیر زیات لکه سټونه راکړي په هر علاقه په هر یو ځای کې چې وایه موږ د دینه خوشاله ولې کومه کثم ورکو هغه څنګه زمين کار نه کی نو بیا څه ضرورت یې چې فکر کړی کو یا بل څه کو یا خپل ځان سره کو نو زمونږ خو چې څومره سیاسي پالتيان راځي څوک مطلب امن خوشاله او څوک د مذهب په نوم راځي خو مطلب تر اوسه پورې چې کوم د موږ له دې خاص فائدہ نه دره کړی او په دې وجه باندې زمونږ مشرانو فیصله وکړه چې موږ به هیڅ کم څه کم د بلدیات الیکشن نه ودرو.
سنگ وایي د اقلیتونو لپاره ټاکل شوی کوټه دومره کم وي چې د دوی بچی له لوړو زده کړو پاتې کیږي.
په پاکستان کې چې کم د ټول نه کم پاتې خلک دي هغه نن د سیک برادری دي ولې چې دې کې زیات تر کم د هغه دې کې نه کیږي غسلی مطلب هغه دا ده چې د کمیونټی کوټه د هغه ډېره زیاته کمه ده او که بیا مینورټی کوټې باندې کم خرچ راځي نو هغه چې کم دي په دغه باندې کمه کوټه یې دومره کم مات کېږي چې کوټې له مغه نه شي تللی نو موږ څو ځلې چې کم دی لکه دلته د څو تیس یا پاتې شپېتو او پیس فاونډیشن دا یو ان جی او د هغې حواله کې موږ څو ځلې لاړو چې زموږ چې کم دی دا مسلې دي لرې چې یو کوټې د موږ چې کم دی سیوا شي خو افسوس خبره دا ده چې کوټې مونږ سیوا کېږي او په کوټې باندې چې کم دی زموږ هم هغه چې کم سټوډنټ چې هغه دومره مارکس نه شي اخیستی هغه په کوټې باندې لاړ شي نو بس هغه بیا تعلیم نه پاتې شي.
بابا جی ګورپال سنگھ وایي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ له کبله د دوی کورنۍ پنجاب ته انتقال شوي دي او دوی خپل کاروبارونه هم هلته منتقلوي.
زموږ زیات تر کړې څو اسن عبدالله لاړې څوک پنډېلا څوک لاهور لاړ څوک نندانه سبله خو چې کوم په پېښور کې دي زیات تر د دوی ماشومان لکه موږ د حالات په وجه باندې بې کوره شو لکه زموږ ماشومان چې کوم دي مطلب په لاهور کې سبق وایي یا موږ چې کوم د کاروبار د دوی نه پنجاب لاړ شي تللو نو مطلب هغه وچه دا ده چې مطلب موږ چاله لاړ شو موږ چانه فریاد وکړو موږ سره دومره مسلې مسایل وشوې ټیک خو تر نن پورې چې کوم دی زموږ له چې کوم دی د یو مسلې حل هم رانغلو چې هغه یې نیولې وي نن چې کوم دی دا درېیمه ورځ ده چې زموږ دلته په جوګنشا کې د درې کورونو نه غلا شوې ده هغې فایار هم نه دی کړی چاڼۍ هم نه دي کړي هغه ولې خو چې د دې نه مخکې شوي دي موږ دسې څه کړي دي مطلب موږ له څه نه دي شوي الټا موږ پسې دوکان نه بېکار اخلي ورځ ماته کړو خو هغې باوجود هم موږ له څه نه کېږي.
نو چې پولیس پرچه نه جوړوي نو که دوی د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې خپل استازي ولري آیا مسئلې به یې هوارې نه شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ګورپال سنگھ زیاتوي که پولیس د دوی رپورټ ولیکي هم د هغې پلټنې نه کوي او مجرمان نه نیسي.
زه اف آی آر وکړم او زما مطلب سلوشن کېږي نو زه به اف آی آر کړم. که زه اف آی آر وکړم زما خو دا مسله نه ده تاڼې کې خو اف آی آر کټ کېږي خو مطلب چې مسجد په هغې باندې کار نه کېږي هغې څوک سپورټ والا نه وي نو مطلب به هغې دپاره بلدیات الیکشن له خو داسې کټ نه ودرېږي چې زمونږ په الیکشن یا په اوس آرام شي نو څه فایده نه.
په سوات کې د ضلع ناظم د څوکۍ لپاره یوې عیسوي نجلۍ هینا پترس ځان نوماند کړ. نوموړی وایي دا ځکه د اقلیتونو پر څوکۍ ونه درېده چې دوی غوښتل چې د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سم د اکثریت او اقلیت مسالې حل کړي ځکه چې په پاکستان کې یوازې اقلیتونه نه بلکې اکثریت هم له خپلو حقونو بې برخې دي.
ما ځان لپاره سلیکټ کوم داغه مقصد صرف دا و چې زه د دې اپوزیشن باندې راشم چې زه خپل مسائل چې هغه خپل تور باندې حل کړم.
هینا پترس وایي کله چې د ناظم څوکۍ لپاره ځان نوماند کړ نو یوازې عیسویانو نه بلکې مسلمانانو یې هم ملاتړ وکړ.
مشکلات خو راځي و نه راځي خو ماته د میجورټي نه ډېر زیات بلاو شعر کله چې د الیکشن پر راغلم ما خپل نوم نامینیټ کوم کاغذات نیول کړ نو هغه یې ډېر زیات سپورټ کړی. ما زموږ لپاره کمپین جوړ کړی د ایس ایم ایس کمپین سوشل میډیا کمپین دا ټول زمون چې کوم میجورټي دا هغه مونږ کړو او د هغه طرف نه ماته خو پوره پوره سپورټ حاصل وو خو جنیر خو دا ډېر زیات مشکلات دي چې هغه رکور راوځي خبرې پکې خلک کوي او تومتونه او فتوی پی ولګي خو د خدای پاک فضل دی واسه پر خاص پرابلم د سینټر راغله.
پترسوایی عوامي ورکرز ګوند ورته ټیکټ ورکړ.
ما چې عوامي ورکر پارټي طرف نه ټیکټ ملاو شو نو پاره کې بیا هغه ماته لکه سلار اخره چې زه خو از جنرال کونسلر و درېږم خو هغه نه دا سلار اخره چې ټیکټ دغه زمونږ در کو نو بس زما یو ایم او مای ته از جنرال کونسلر خو زه دونه دغه نشم کوله خو که ضلع لیول باندې راشم نو ها زما اواز چې بیا هغه مخې ته کړی شي.
خو د هینا پترس تر نوماندۍ او کمپین وروسته نوموړی له مشکلاتو سره مخامخ شوه. هغه داسې چې د نوماندانو په لیست کې نوم رانغی او عوامي ورکرز ګوند هم د دې لپاره هلې ځلې ونه کړې. معنا دا شو چې اوس نوموړی نشي کولای چې د روانې میاشتې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي. د هینا پترس په خبره دې کار زخته خپه کړه خو اوس دا ګڼي چې باید په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره څوکۍ مخصوصې نه کړی شي بلکې باید ورته په عمومي یا جنرال نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي.
ډېر مطلب افسوس خبره ده چې څومره هم اقلیتونو لپاره کم چې خلک راغلي هغو اقلیتونو لپاره اسم نه دی کړی هغه مسلې دي هغه به خپل ځای باندې ولاړ دي. کوم چې کوم اثر ریزرو سیټونه دي نو هغه ما ته سیټق ښکاري ځکه چې په ریزرو سیټ باندې یو مینارټي راځي نو په هغې کې هم دوه شرط ایښودلی دي. 33% کسان چې دي هغه پارټۍ نه پوزیشن نه یو مینارټي به یادېږي یو مینارټي به هم ورسره وځي نو دا خو مطلب بس ما د اصل خبره دغه ښکاري ځکه چې د دې خو څه فایده نشته که اوس یو پارټي چې دا راغلی یو مینارټي ریزرو سیټ باندې ولاړ دی نو که دا خو 33% پورې خلک نه کامیابېږي نو ا مینارټي خو هم پاتې شو د تورو د حق دی ټول یو قوم دی نو د ټولو سره آی ډی کارډ دی د پاکستان نیشنلټی هولډرز دی او د هغوی پوره پوره رایټ دی چې هغوی
پتر زیاتوی چې په خیبر پختونخوا کې دا ځل د بلدیاتي انتخاباتو لپاره درېدلي اقلیتي استازي له توپیر پالنې یا تفریق سره مخامخ دي. د هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال هم وایي چې په پاکستان کې باید اقلیتونو ته دا اجازه ورکړل شي چې په انتخاباتو کې د نورو پاکستانیانو په توګه برخه واخیستی شي.
موږ دا وایو چې موږ ته پکار دی موږ ته د ووټ راټولولو دواړه طریقې ورکړي چې موږ د خپل نمائندګۍ لپاره خپل کم کس دی کم نماینده دی هغه هم ووټ ورکړو او هغه نه علاوه چې دی زمونږ د علاقې چې کم میجارټي کمیونټي ریپرزینټیټیو دی مسلم کمیونټي دی هغه ته موږ ووټ ورکړو. ولې چې دا دواړه به انکار نه کوي اوس وګورې دې ټایم کې موږ چې د میجارټي کمیونټي والا نه ووټ ورکړو خپل هغه نه ووټ نه ورکړو هغه له چې سکار لپاره یا مستی مسایل لپاره ځو مخکې هغه انټرسټ نه اخلي او که بیا هغه ته اپروچ کوو هغه وایي چې بھائی تاسو کارونه زه ولې وکړم زه خو د پارټي چې دی هغه سلیکټ کړی یم او زه ستاسو لپاره خو نه یم. د کانسټیټیوشن آف پاکستان زموږ د آئین چې دی تقاضو په مطابق چې دی موږ ته اختیار ورکړی شي چې بلدیات نوالې تر سینټ پورې چې دی موږ صحیح نمائندگی اہلیت بنیاد باندې وي هغه اختیارات راکړي تر څو وخت پورې چې دی
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو استازي وایي نه یوازې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې په بلدیاتي او نورو انتخاباتو کې هم د دوی د استازیتوب لپاره سنجیده اقدامات نه کیږي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اقلیتي چارو مشاور سورن سنگ دا تورونه نه مني او وایي د دوی حکومت په لومړي ځل نه یوازې واک لاندینۍ سطح ته انتقالوي بلکې د اقلیتونو ځانګړې څوکۍ هم زیاتې کړې دي.
اختیارات لاندې سطح پورې نیبر کونسل پورې ویلج کونسل پورې اختیارات میجورٹی دا ان شاء اللہ تعالیٰ کم زموں گا آواز ہو کم زموں گا کم اختیارات کے دب نکلی سطح پورے عوام تک کم اور زمون خار کے دسرا پیسہ سمجھائے کہ قانون سازی بھی پتہ کہ کوئی مائنارٹی دا کوئی میجورٹی دا ابھی تک برابر حقوق میں نہ ہوگی شریف کے مائنارٹی دفارا بالکل اپن ساتھ چکن ہومسٹے پانچ پرسینٹ کوٹا دا داغے نے علاوہ دا مائنارٹی سڑے آزاد جنرل الیکشن درویشی
سورن سنگھ وایي یوازې اقلیتونه نه بلکې ټوله ټولنه مشکلات لري. د ده په خبره د سړک خرابوالی یا په کوڅو کې صفایي نه کېدل یوازې اقلیتونه نه بلکې اکثریت هم اغېزمنوي.
باقی ټول زما د مسلمانانو ورونه دي لاندې تاسو تحصیل کونسل ته لاړ شئ د ډسټری کونسل ته لاړ شئ ویلج کونسل ته لاړ شئ دلته کوم د مرحلې مسلمان پرابلم دي
د پښتونخوا د اعلی وزیر مشاور سورن سنگ زیاتوی چې په صوبه کې نام نه یوازې اقلیتونه نه دي په نخښه کړي بلکې که پر کلیسا برید شوی نو پر جمعات او بازارونو هم شوی دی.
سوال نه پیدا کیږي چې د یو تنخواه یو ډپارټمنټ ماته کار کو زما تنخواه د کمی څه ده. بهرحال دویمه خبره چې تاسو د لا ان آرډر سچویشن خبره کړې ده جماعتونو باندې هم حملې شوي دي په چرچز باندې هم شوي دي په سکولونو باندې هم شوي دي په مدرسو باندې هم شوي دي په بازارونو کې هم شوي دي په اسپتالونو کې هم شوي دي. دا خو یو جنگ روان دی زمونږ تقریباً ټول پاکستانی اسپیشلی زمونږ خیبر پختونخوا چې کوم زمونږ پښتانه وروڼه دي دا مونږ ته یو جنگ دی روان.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې په خیبر پختونخوا کې د هندوانو سیکانو او عیسویانو استازي وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اقلیتونو مخصوص څوکۍ د دوی مسالې نشي هوارولی. تاسو د دوی خبرې واورېدې چې دوی وایي حکومتونه د دوی ته هم د ټولنې د اکثریت په څیر په انتخاباتو کې د درېدو حق ورکړي او د پاکستان آئین پابندي دي وکړي. تاسو واورېدل چې دوی ټول له سیاسي توپیر پالنې او مشکلاتو واخله تر د اقتصادي او د ناامنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت داوه کوي چې دا ځل به د بلدیاتي انتخاباتو له لارې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل واک د ټولنې تر لاندینۍ سطحې انتقال کړي او دا چې د ناامنۍ ستونزه یوازې د اقلیتونو نه بلکې د اکثریت لپاره هم ده. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت میڈیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزیکټر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو ورکو
بل خال خو مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خط شي دي
د مشال رادیو اونیز خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز ته کتنه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ور درې می بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.